ری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشه تاسو ته هرکلی وایم او ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د جمعې ورځ کال 2023 د مارچ د میاشتې 24مه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د شپې یا د ماښام او نیمې په پاکستان کې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې یوولس بجې دي. په خبرونه کې نن ګڼ شمېر مېلمانه لرو چې ستاسو سره د جنکیو د تعلیم پر موضوع باندې غږیږي چې زموږ سره په سوشل بوکي ملکیږي. د تل په څیر د جمعې د ورځې د خبرونه د افغانو میرمنو په ننګونو لپاره ځانګړې شوې وي او په همدې مسایلو باندې به هم نن غږیږو. په افغانستان کې د 2022 تعلیمي کال په لیدو سره هم مهاله د امریکا ولسمشر مرستیالي په دغه هیواد کې د نجونو د ښوونځیو په هنتونونو د بندیدو دوام باندې خوشنۍ سرګن کړی دی. کاملا هاریس د جمعې په ورځ یعنی نن پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه لیکلي دي چې په افغانستان کې د نجونو پر متوسطه ښوونځیو د یو کلن بندیز او په پوهنتونونو کې د افغانو ښځو د تحصیل په بندیز باندې خوشنۍ یم. طالبانو پر افغانستان تر بیا حاکمېدو وروسته د نجونو تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تر امرسانی وځنډول او همدارنګه د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې خځې او نجونې هم په پوهنتونونو کې تر امرسانی پورې له تحصیل څخه منع کړي دي چې پراخ غبرګونونه یې رامنځته کړي دي. تما کې د شید نوی تعلیمي کال پر رسیدو سره به طالبان د نجونو پر مخ تعلیمي مرکزونو دروازې خلاص کړي خو تر دا مهال یې په دې اړه اعلان نه دی کړی. د افغانو خزو او نجونو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا اميري هم یو ځل بیا په دغه هیواد کې د نجونو پر مخ تعلیمي مرکزونو بندیدو په اړه خبرګون خوده دي. اغلی اميري ویلي دي چې افغانو نجونو خوبونه له خاورو سره خاورې کیږي. هغه هم په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې نن یو کال کېږي چې افغان جونې په جړاو له ثانوي ښوونځي وشړل شوې او ارمانونه یې مات شول. د طالبانو ګڼو ژمنو سربیره د دغو ښوونځیو دروازې لا هم تړلې پرتې دي. همداراز افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په دیدو سره سم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د نجونو په مخ د بندو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په بیرته پرانستلو باندې ټینګار کړی دی. یو نو ما دا خبره د چهار شنبې په ورځ وکړه چې د مارچ 22مه نیټه وه او په اعلامیه کې ویلي دي چې د دغې ادارې مرستیال مارکس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې د نجونو د تعلیم په مسلې باندې خبرې اترې هم کړې دي. یو نو ما ویلي دي چې په دې کتنه کې ښاغلی پوتسل د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونو خلاصېدو په اړه د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په نه تغیریدونکو غوښتنې باندې ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې یو شمیرو له مخې چې د نوي تعلیمي کال په پیل کې 1 میلیون څخه زیات نجونې په ښوونځیو کې د زده کړو محرومه شوې دي. راځئ چې په همدې باندې بحثونه ولرو او بحثونه وکړو چې زموږ سره به په خبرونه کې نرګس مومن چې د میرمنو د حقونو فعاله ده، همدارنګه زموږ سره به ارزو رسولي ملګری کېږي چې د ځوانانو د حقونو فعاله ده. خو د یوې لنډې دمې وروسته د وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه اپایل شوې ده او په خبرونه کې ساسو د ملکیا مننه کوو. زموږ سره اغلی نرګس مومند ملګری شوې ده د سکایپ د لارې چې هغوی ته به هر کلی وایو او د هغوی سره به بحث دوام ورکوو او هغوی ته هر کلی وسړي مشه په خیر. اغلی نرګس مومند
سلامونه
ګرانې تاسو او ګرانو اوریدونکو ته وخت تاسو ته ښه مننه. اخلي مومند په روسیو کې یو واری بیا هم د نړیوال ټولنې لخوا د ملګرو ملتونو یوناما دفتر لخوا همداراز تاسو به اوریدلی وی چې رینا اميري چې د افغانستان لپاره د امریکې د جنکیو په چارو یا د خزو په چارو کې ځانګړی استازي ده، هغه او همداراز مرستیالي صدر کاملا هاریس هم ټویټونه کړی دي نن او د افغان طالبانو باندې غږ کړی دی چې په هیواد کې د ښوونځي بیرته پرانیزي د جنکیو پر مخ د پوهنتون دروازې بیرته پرانستل شي. تاسو څه ګڼئ چې یو کال خو تیر شو، ضایع شو او یو کال نه هم ډېره موده کېږي چې دغه ښوونځي تړلي دي جنکیو پر مخ، آیا دا به پرانستل شي او کنه؟ نوې کال هم شروع شو تعلیمي، او په افغانستان کې اوس هم جنکی ته اجازه نشته چې ښوونځي ته لاړ شي.
مننه بیا هم البته زه په لومړي سر کې وایم چې دا ټویټونه او دا اعلامیې او ورته ځینې نورې خبرې زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان په دې وضعیت کې تغییر راوستلی شي، ځکه که تغییر راوستلی شي حداقل نږدې د دوا کاله کېږي. په دې دوه کالو کې به حداقل لږ تغییر راغلی وای، خو موږ وینو چې واړه تر بله د هغې په ځای چې موږ په افغانستان کې یو مثبت بدلون راشي، ورځ تر بله وضعیت لا خرابېږي. مثلا که تاسو اوس د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ د شپږو میاشتو لومړنۍ سره پرتله کړئ، په لومړۍ شپږو میاشتو کې داسې څه نه ول، یعنی حداقل پوهنتونونه ول، صحیح ده ښوونځی نه ول، مګر واټ تر بله دوی خپل هغه سخت دریزانه سیاست یا هغه حکومتداري چې دوی پخوا هم ترسره کول هغه یې واټ تر بله ډېر کړل. او اوس تاسو راځئ اوس وګورئ چې په افغانستان کې د ښځو په نوم باندې هیڅ موجود نشته، یعنی معنا ده چې هغوی ښځو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، چې هغه په تعلیمي سکتور کې دی، هغه په ټولنیزه برخه کې دی، فرهنګي برخه کې دی، هغه په سیاسي برخه کې دی، یعنی هغه په هر اسمان د ښځې په نوم په هیڅ چاره کې دوی ښځو ته ارزښت نه ورکوي. نو د ټولو نه عمده بیلګه د ښوونځي ده چې دوی حتی نجونو ته د ښوونځي د تک اجازه نه ورکوي، شپږم ټولګی نه پورته. خو د دې ټولو تر څنګ هم موږ که څه هم ما ته شخصا، البته زه که شخصا له ما څخه پوښتنه وکړي زه به دا بیا هم وایم، ځکه طالبان هغه کسان دي چې دوی خپل تیره 15 کلنه دوره د پډې روازې توګه دا څرګند کړه چې دوی اصلا نه تغییر منونکي کسان دي. دوی داسې کسان دي چې دوی تغییر ومني، خو بیا هم شاید ډېر زیات خلکو هیله دي ته وا چې کیدای شي په دې کال کې، یعنی د نوي کال د راتګ سره حداقل ښوونځي به پرانیستل شي. ډېرې نجونې وي د ښوونځي جونې وي، محصلینې وي، ما خپلې محصلینې وي چې ما سره ډېر زیات پاړې کوي. نو ما ته شخصا بل څه نه وغواړي دغه چې زه دې ته هیلې ورکړم، که څه هم په زړه کې مې همدغه ویل چې خدای دې وکړي دغه څه چې زه ورته وایم هماغه سې وشي، خو موږ یعنی داسې زړونه داسې ګواهي ورکول چې ګواکې دا کار به ونشي، ځکه دوی هغه 15 کلنه پخوانۍ دوره هم همدغه سې یو سخت درینسانه حکومتداري دوی تل د ښځو په مقابل کې دا سیاست درلود، او فکر نه کوم چې دا تغییر وکړي. نو بلته لازم د تاسو د خبرو پر امتداد باندې چې دا یعنی په داسې شکل باندې کې مثلا د رینا میری او یا هم د ملګرو ملتونو داسې مختلف نور نړیوال سازمانونه چې د پاړه ټویټونه ورکوي، او د طالبانو نه غواړي چې دوی باید د نجونو د ښځو لپاره د کار او د تعلیم همداسې د نورو برخو کې ښځو ته زمینه مساعده کړي، نو دا یوازې په ټویټونو یا په اعلامیو باندې د افغانستان د ښځو هیڅ درد نشي دوا کولی. اړتیا دې ته ده چې باید په دې برخه کې په طالبانو باندې په همداسې شکل باندې چې دوی د افغانستان کې د ښځو سره یو سخت دریزانه سیاست پیل کړی دی، اړتیا دا ده چې باید نړۍ هم په همداسې شکل د طالبانو سره مخ ته ولاړ شي. ځکه موږ
اغلی مومن څنګه بندیزونه باید پلی شي په چارواکو، یا کوم سخت دریزه پالیسي باید د دوی پر وړاندې خپل شي چې هغه وتوانیږي په طالبانو باندې دومره فشار راولي ترڅو هغوی خپل سخت دریزه پالیسي د میرمنو په وړاندې بدل کړي؟
البته اړتیا دا چې د مثلا موږ وینو د تاسو د خپل خبرې پر اساس باندې هم د نړیوال دغه نور چارواکي چې دي سازمانونه دي بیلابیل کسان، یعنی دوی وخت نا وخت افغانستان ته تګ راتګ لري، دوی جلسې لري، خبرې لري، د طالبانو سره خبرې کوي، خو یعنی په داسې شکل چې موږ دغه نه کوم څه مثبت ترلاسه کړو، داسې څه موږ نه ترلاسه کړی. طالبان په دې رازدانه شکل باندې نړۍ په هر کونج کینار کې دوی په هر شکل باندې چې دوی غواړي دوی راشه درشه لري، دوی کته پورته لري، یعنی دوی په کلي توګه په خپل بالکل آزاد دي، دوی ماشومان آزاد دي، دوی ګورګان آزاد دي، دوی د ګورګان کولای شي په نورو هیوادونو کې زده کړې وکړي، همداسې دوی هغه کسان چې دوی هغه نشدې مرتبط کسان دي. نو دوی ته هیڅ اپ هغه برخه کې هیڅ نه کوم بندیز نشته دغه کسان، یعنی دوی د طالبانو سره اوس هم په ډیره یعنی په ډیره آزادانه توګه د دې سره خبرې کیږي دې سره خبرې اترې کیږي چې دا یعنی کدا بندیزونه د طالبانو باندې لا ډیر شي او دغه ترڅنګ مهمه خبر دا چې مثلا په افغانستان کې مرستې ادامه لري نو زه شخصا زدانه هم چې باید مرستې ونی شي مرستې باید په افغانستان کې تر سره شي ځکه دلته مسله نه دی یوازې د طالبانو نه دلته مسله د 15 میلیونه د افغانستان د خلکو د چدي په نهایت فقر په لوړه کچه باندې ژوند کې خو خبره ده چې هغه مرستې چې په افغانستان کې کیږي آیا هغه په کلي کې هغه ارمنو کسانو ته ځي کنه طالبانو جوړ نه کیږي نو کدی باندې باید یو بل کل په کلي ته ځه په سمه توګه څار ولګي چې آیا واقعا دا مرسته د خلکو ته ورځي کې طالبانو ته ورځي ځکه چې مثلا دوی هغه څه شکل چارتیا ته دوی څار نور باندې لري او دوی ورځ تر بل خپل طالبان دوی لا قوي کوي او هغه بایس کوي چې طالبان له یو خانه سید دوی ورته وایي چې مثلا جنوب باندې خوځې خلاص کوي کله چې د کار زمينه برابر کوي کله چې په سیاست کې وانډه ورکوي کله چې په فرهنګ کې په ټولنیزو برخو کې وانډه ورکوي سیده خو دغه تر څنګ تاسو بیرته د بل خانه د طالبانو جیبونه ډکوي چې هغه بایس دوی ګرځي چې طالبان وایي چې سید د ما مشکل حل دی ما ته پیسې راځي د ما کار کیږي نو کله چې او خو خپل شخصا دغه جبونه ډاکو سي نو وینې نور څه د نور چا د څه ان دغه دا څه احساس کولای شي
دا مهال په افغانستان کې یو اقتصادي کړکیچ او بشري بحران هم دوام لري که دا غمرستي بندي شي بیا د زینو نړیوالو هیوادونو له خوا دا هم ویل کیږي چې هلته خلک لولګی مري هلته خلک د ډیر نورو ستونزو سره مخ دي اقتصادي ستونزو سره نو دا سه کومې لاري دي ستاسو په اند چې دوی کولای شي د یا کوم داسې نړیوالې ادارې وی چې د هغوی د لارې تاسو وایي چې دغه مرستې تر خلکو ورسی خو د طالبانو وجیب ته دغه مرستې ورونه رسی او بل خبره دا چې خپل آیا طالبان د جنو د خوندزیو د تعلیم مسله یا د کار مسله آیا د یو سیاسي پلبي په توګه هم تاسو غنی چې دوی استعمالوي تر څو مرستې ترلاسه کیو کڅ څنګه
تاسو نو باندې خبرې تراتم چې بالکل دا واضح خبرې د ټول نړۍ ته دا معلومه ده چې طالبان یوازې د خزانه خپل سیاسي لاس تراورنه لپاره د دې خبرې نه استفاده کوي چې موږ به مخکې هم کړی ده یعنی دا چې دوی به دا خبر پالمه ونی سي چې واکې صحیح ده یعنی دوی واقعا اوس کله لکه بنديان غوندې نیولې دي نو د دوی پر دې د فکر پر اساس د دې د ایديولوژي پر اساس د دې د سیاست پر اساس چې دوی کوي چې موږ به په خزانه بندیزونه ورستر بل ډیم کو او بل اخر به موږ توانې چې نړۍ مجبور کو دی چې هغه ارمان چې دوی پژونه کې شل کاله مخکې هغه د کلن ارمان چې دوی پژونه کې پاتې دی چې طالبان پر رسمیت باندې وو پیژني نو دوی ورسته په لاره د بندیزونو ډیروي چې کوه کې کیدای شي موږ دغه بندیزونه بایست دی ورسې چې موږ د دې خزو په خزو باندې بندیزونه یو اصلي په توګه وکړو یعنی دا 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 لبد ما هو مې چې سیاست په هر څه باندې کیږي مګر تر دې هدف پر چې دنجونو په تعلیم باندې دنجونو په تحصیل باندې اته دنجونو په مکتب باندې سیاست کې یعنی دا وخت په ټول نړۍ کې دا ساره نړۍ بل خبر دی چې د مرستې داونه تاسو وکړه زه ما مخکې هم یادونه وکړه زه بیا هم د تکراروم چې موږ افغانستان کې اوس خلک واقعیا په ډیر بی کچه توګه په دغه دوو کلونو کې په ډیر بی کچه توګه خلک ډیر ارمن شوي دي خلک خپل دندې له لاسه ورکړي دي که چې ټول په کور کې ناسلي ورکه مثال درته وایم چې مثلا د غفیر ورځ زه د تیرونی با په کابل کې په فاریاب کې بخانه زینو کسان سره ما خبرې وکړې یو پروژه چې په فاریاب او جوزجان په دغه ولایتونو کې تر سره کیدله په دې یو پروژه چې دا خځو چې ګروسره سمبال د میشته کله چې طالبان اعلان وکړي چې کزنیش کوله په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار وکړي کله چې دا پروژه بندکی کې دا موسسه بندکی کې په دې یو پروژه کې نظر خځې بیکاره کیږي نظر هغه خځې چې دوی ډیر زیات ارمنی او اکثرا بې سواد خځې چې دوی د جوړول د دوی کار شوه د ترشیانې مرابطه جوړول نه دا 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 یوازې مثال په توګه درته وایم کله چې په یو وړکی پروژه کې دومره خځې یوازې په یوه برخه کې یو دوا وړکی ولایتونه کې هغه بیکاره کیږي د دې تر څنګ چې تاسو د پکولیتو کې په ټول افغانستان کې دا ورسره پرتل کړئ نو څومره خځې به خپل ځان ته لاس ورکړي د دې تر څنګ هغه نارینه او خپل ځان ته لاس ورکړي نو معنا دا چې افغانستان واقعاً په ډیره شدیده توګه دوی اړتیا لري چې باید دوی سره غرمنو کسانو سره مرستې وشي. خو خبره دا ده چې آیا دغه مرستې په کلي توګه غرمنو کسانو ته رسیږي که نه؟ هغه ښځو ته رسیږي که نه؟ ښځو چې خپل د کور یوازنۍ ډوډۍ راوړونکې وي آیا هغوی ته رسیږي که نه رسیږي؟ هغه ماشومانو ته رسیږي که نه؟ مثلا موږ اوس د په تېره دغه یو نیم کال کې موږ وینو چې هر پنځمه برخه ماشومان کې څلور اشاریه دقیق مفیان نه وي تقریبا څومره ماشومان دوی په خوارزاقۍ باندې دوی اخته شوي دي. نو دا ټول هغه څه دي چې یعنی د موږ خلک په افغانستان کې خلک مرستو ته اړتیا لري. خو خبره دا ده چې آیا دغه مرستې په کلي توګه د خلکو ته رسیږي که نه رسیږي؟ نو اړتیا دا ده چې نړیوال بنسټونه کله چې د افغانستان سره هم مرستې کوي د ښځو سره یا د ماشومانو سره په هغې باندې په داسې شکل باندې څار ولري چې هغه د دغه خلکو یعنی د عامو خلکو کسان پکې ووسي چې هغه واقعا هغه کس ته ورسیږي چې ورته اړتیا ولري.
خپل د دغه حالت او د دغه وضعیت زموږ تاسو سوګ بولی کوم بندیزونه چې نن پلی شوې دي په میرمنو باندې د طالبانو واکمنۍ وروسته څوک زموږ د دغه حالت یعنی څوک باید اکاونټبل وسی د دغه حالاتو د پاره د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره او دغه ګڼ شمیر ستونزې چې د محل په افغانستان کې دوام لري؟
البته زه به ووایم چې دا واقعا یعنی په یوویشتمه پېړۍ کې ده چې په کوم هېواد کې نجونې اته د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو حق نه محرومې کېږي. زه وایم چې په دې کې یو هېواد نه بلکې ټوله نړۍ ته دا ډېر د عیب خبر ده چې ولې په یوویشتمه پېړۍ کې نجونې اته خپل د هغې لومړني حقوقو نه برخمن ونیسي. نو موږ تاسو ته معلومه ده چې افغانستان تل یو داسې هېواد دی چې په دې کې افغانستان یوازې او یوازې پکې ډېر رول نه درلود. دغه تر څنګ موږ یعنی خود مختار هیواد نه و چې افغانستان تل خپل په سیاست کې او په هر کار کې چې په افغانستان کې کېده په دې کې په کلي توګه افغانستان نه یو ډېر پرمختللی هیواد و چې موږ یې په دې شکل کې په کې رول درلودلای. نو د افغانستان په بهرنۍ او دننه سیاست کې تل بیلابیل هیوادونو رول درلود چې په دې کې نړیواله ټولنه ډېر زیات رول درلود، په دې کې اروپایي ټولنه ډېر زیات رول درلود. او زه هغه وضعیت چې اوس هم په افغانستان کې جریان لري دغه بندیزونه چې اوس په ښځو باندې لګېدلي دي، دغه نجونې ښوونځي ته تګ اجازه نه لري، کار اجازه نه لري، دوی حتی یو قدم هم دوی هغه د خپل شرعي محرم نه پرته دوی چېرته اجازه نه لري، د تګبیر کلبونو ته نشي تللی، دوی هغه تازه هوا دوی اته نشي تنفس کولای. نو دا هر هغه بندیزونه چې اوس په ښځو باندې راغلي دي زه په دې کې یوازې او یوازې زه نشم کولای چې مثلا چې پلانې یا پلانې ډلا پکې تورنا ده یا مت څنګه وایم یعنی معلومات
ده
کله په دې کې په کلي توګه هغه کسانو چې خو هم د افغانستان په سیاست کې د رول درلود دا ټول تا یعنی دا ډیر واقعي دی د دې د یعنی آی ځای دی چې ولې په یو شته په دې کې هیواد د یو د افغانستان په نوم باندې یو ځای کې داسې وضعیت جریان لري او نړیوال بیا هم ورته چپ خپل پاتې دي لاس تر زنه ناست یو ورته ناست چې سبا یې په لورز طالبان بل کوم نوې فرمان دی په وړاندې صادر کړي.
خپل د اسلامي هوادونو رول ته څنګه ګوري د نړیوالو پراته نور آیا اسلامي هوادونه دي کې کوم مهم رول لوبولې شي؟ ځکه چې طالبان کله هم چې د خزو باندې نوی بندیزونه پلی کوي هغه تل دا وایي چې دوی اسلامي شرایط ته په کتو غواړي چې زمينه برابر کړي خزو ته چې کار وکړي یا زده کړې ترلاسه کړي. نو آیا اسلامي هوادونه دي کې څه کولای شي او کله شي کولای؟
اسلامي هیوادونه بالکل په ډېر مثبت رول لوبولی شي. خو خبر دا ده چې له بده مرغه وایم چې هغه څه چې اوس په افغانستان کې جریان لري یعنی د وروستۍ د طالبانو دا پرېکړه چې دوی د ډسمبر په میاشت کې تېر کال وکړه چې په ښځو باندې په دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو باندې بندیز ولګوو، په دې باندې نه یوازې دا چې مثلا موږ نشو ویلی چې یوازې اروپایي ټولنې یا امریکا یا جرمني یا هم نورو هیوادونو باندې خبرګون وو چې په دې باندې ټول نه دی خبرګون وکړو مونږ د سعودي عربستان خبرګون نه دی د مونږ د ترکیه یعنی هغه هم داسې ورته د قطر او د نورو هیوادونو مونږ د خبرګون نه دی دی خو یعنی دوی د طالبان سره خبرې کړي د پاکستان د چې دوی لا ډیر ورسره کینی مګر پښتنه دا ده چې د دې ټول شان سره سره طالبان بیا هم په مغه یو وخت باندې ولاړ دي په یو وخت باندې دا خبرې کوي چې نه هغه څه چې مونږ کوو هغه سم دی او تاسو منتظر کینئ چې مونږ نور څنګه طرح جوړو مونږ د ښځو لپاره نور مونږ چی شکو مونږ نور ښځې یعنی مونږ د اسلام په چوکاټ باندې نور د ښځې څومره برابر وو خو پښتنه دا ده چې آیا دغه نړۍ کې دغه دومره هیوادونه چې دي آیا بې د افغانستان بل هیڅ هیواد مسلمان نشته آیا په عربستان کې ښځې مسلمانانې ښځې نشته آیا هغوی تحصیل نه کوي آیا هغوی کار نه کوي آیا په قطر کې نشته آیا په ترکیه کې نشته آیا په دغې ګڼو بې شمارو هیوادونه چې په نړۍ کې شته دغه یعنی دغه ډېره لوړه کچه چې په نړۍ کې د مسلمانانو ده آیا د ټولې د تحصیل او زده کړو نه لرې پاتې دي خو بیا هم زه بیا په دې خبرې باندې تاکید کوم چې اسلام د نور هیوادونو تر څنګ اسلامي هیوادونه هم په دې کې ډېر زیات مثبت رول لري اړتیا دا ده چې هغوی لا ډېر مثبت نور هیوادونو ته د طالبان سره ډېرې خبرې وکړي ورسره یعنی په ډېره کلکه توګه دا خبره ورسره جدي ونیسي چې د اسلام په کوم آیات راغلی چې تاسو نجونو له تحصیل لري وساتئ اسلام کې چیرته راغلی چې علم یوازې ځکه نارینه و باندې فرض دی اسلام کې چیرته راغلی دی چې کله یو یعنی یو ښځه اړتیا لري چې هغه باید کار وکړي هغه یې تحصیل کړي کلونه کلونه زده کړي کړي هغه د کار نه لري پاتې کیږي نو ورته نورې هم ډېرې زیاتې خبرې شته دي چې اړتیا ده چې باید هغوی ورسره خبرې وکړي او د آیاتو پر بنا باندې په اسلامي اصولو پر بنا باندې ورسره بیا هم خبرې وشي ورته بلې دې ورسره خبرې وشي چې د اسلام په کومه آیا کې چیرته دا خبره غلې ده چې هغه کار چې دوی کوي او نړیوالې یا نړیوالې کوي او دوی
تاسو دا مهال کې مقایسه کوي افغانستان د نورو اسلامی هیوادونو سره چې په نړۍ کې دی لکه سعودي عربستان لکه پاکستان چې یو گاونډي هیواد دی نو څنګه مقایسه کوي څنګه پرتله کوي هلته تاسو د خزو حقونو ته څنګه ګوري او دا مهال په افغانستان کې کده دی پرتله وکړو
افغانستان پاکستان یا هم شاوخوا داسې نګاونډي هیوادونو کې په پرتلیزه توګه سره پرتله کړو نو په دې هیوادونو کې تقریبا د ښځو هغه رول یا ښځو ته ونډه یعنې کې زه دوه کاله مخکې په 2000 مخکې د دې چې طالبان راشي په دې کارونو کې پرتله کړو نو د ښځو رول تقریبا سره برابر وو یا ډېر کم حد کوو مثلا موږ په تعلیم تحصیل خبری خو بیخی یو خاطه مون ډیر فعال مون په سیاست کې فزې درلودلې مون والیان درلود تلې مون چاروالان درلودلې مون مامین درلودلې مون ډیر سیاست په کابینه کې مون وزیران درلودلې نن درلودلې نو دا هغه څه په پارلمان کې انداسې نو دا هغه څه چې مون د غونډې هیوادونو سپارتل نو په دې وخت کې مون واقعا د زین غونډې هیوادونو اته په جګه کچو مګر په ټیټه کچه باندې نه وو خو لا بعده مرغه وای ماشاله هغه وخت چې طالبان راغلي دي هغه څه یعنی هغه شل کالو هغه پرمختګ چې په هیواد کې شوی او هغه لاسته راوړنې چې موږ درلودلې او دا د ښځو فعاله ونډه باعث دې ګرځېدلې وای چې موږ د نورو ګاونډي هیوادونو سره د خپل یو سیال هیواد ګرځېدلې خو له بده مرغه دا یعنی په کلي توګه یو ځلې دومره بندیزونه راوستل لکه چې په کور کې نه ول همداسې د پخوانی چارواکو سره یا نه یوازې چارواکو سره بلکې عادي هغه کسانو مامورینو نارینه سره هم دغوی چلن دا ټول باعث دې ګرځېدلې دی چې افغانستان له بده مرغه یو ځلې بیا هغه کندې ته واچوي هغه کندې ته جواب خوښته
یو وروستي پوښتنه اغلی مومن تاسو په خپل هم د هغه افغانو میرمنو په جمله کې راځي چې د افغانو میرمنو په نمائندګي تاسو په اروپای ټولنې کې یا په ملګرو ملتونو کې یا همدارز نور نړیوالې ټولنې غونډي چې تر سره کیږي هغه کې نمائندګي کړې ده او تاسو غوښتنې د محل څه دي چې باید څو شي کوم د حل لار تاسو ویني د افغانو میرمنو لپاره او د نړیوالې ټولنې څخه د خپل افغانانو څخه تاسو څه غوښتنې دي چې باید څه وشي چې دغه حل دغه ستونزه حل شي
بو بالکل اول خود نړیوال ټولنې پر اساس باندې وایم چې زه شخصا چې ما کله په هر غونډه کې په کې غو په یوه ټولنه کې دی یا هم یعنی په هر هیواد کې چې ما غوډین کړی دی مو د مې څنګهار په دې باندې دی چې د افغانستان د خزو د جنو درد اټس ټویټ یا اټس اعلان یا هیڅ دا ورته خبرې نشي دا وکولې دی وای دا تر دې خبرو نه لا ډیر جګ دی نو نو اړتیا دا ده چې تاسو خپل له دې پالیسۍ نه ووځئ. په دې پالیسۍ کې چې تاسو د یو نیم کال شاوخوا دوه کاله تیر کړئ، تاسو د دې پالیسۍ نه ووځئ، تاسو د دې چوکار نه ووځئ. حداقل موږ وکولی چې تر څو وکولی شو د ښځو لپاره حداقل د هغوی غیر ابتدایي حقوق ترلاسه کړو. د هغې تر څنګ افغانو ښځو ته اړتیا څه ده؟ افغانو ښځو ته اړتیا دا ده، نه یوازې افغانو ښځو ته، البته دا مسؤلیت دی، دا مسؤلیت دی د ټولو هغه کسانو چې په افغانستان کې اوسېږي، چې هغه نارینه دي چې ښځه ده، چې ښځې دي، اړتیا ده چې هغوی خپل غږ جګ کړي، ځکه د ظلم په مقابل کې کېناستل خپله ظلم دی، پر ځان باندې ظلم کول دي. نو اړتیا ده چې هغوی غږ جګ کړي. هغوی د وار تر بله، یعنی دا چې دوی د طالبانو په مقابل کې کینی او هیڅ غږ نه جګوي، معنا دا چې دوی داسې ښایي چې دوی یعنی منتظر دي چې سبا یا بله ورځ چې شي کینی. نو دا باعث دي ګرځي چې نه یوازې د اوسنۍ نسل بلکې راتلونکي د موږ څو وروستي نسلونه هم د دې زیان نه خلاص دي. نو اړتیا دا ده چې باید غږ جګ کړي، مبارزه وکړي، او تر څو موږ وکولی شو چې حداقل د افغانستان دغه یو ډېر بی ساری ګډوډ او نامناسب وضعیت چې په نړۍ کې واقعیا ډیر شرمناک خبر ده، چې یعنی په یو هیواد کې په یو اجتماعي پیړۍ کې ښځې تحصیل ته نه پرېښودل کیږي، ښځې کار ته نه پرېښودل کیږي، ښځې آتا کلب ته نه پرېښودل کیږي، ښځې آتا پارک ته نه پرېښودل کیږي چې دوی تازه هوا تنفس کړي او تازه سا واخلي. نو تر دې دغه هر څه چې دي دا از پلانډه توګه په خپل خبره داسې راټولې کم چې دا ټول نړۍ ته ډیر زیات دی، یعنی دا ټول نړۍ ته دا خبر راګرځي چې باید په دې باندې فکر وکړو.
ډیر زیات مننه اغلی مومن چې راغلی زم سره مل شوي او دلته مو خپل نظر شریک، خپل غږ مو شریک. تاسو ته ښه به غوړو بریالي اوسئ. دی ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه داوام لري او په خبرونه کې به په سوشيبو کې په د خپل بلې ملمنې ارزو رسولي ولوري ترزو او غوي سره به هم په ورستۍ حالات باندې غږیږو. خو لکه څنګه چې مو وړاندې تاسو ته د یوناما د په اړه باندې وویل چې دوی ورځې وړاندې یوناما هم پر طالبانو او طالب چارواکو باندې غږ کړی دی چې تعلیمي ادارې د جنکیو او میرمنو پر مخ پرانیزي که هغه متوسطه خوانځي دي، که هغه عالی خوانځي دي او که هغه په هنتونونه دي، ځکه چې تعلیمی کال هلته پیل شوی دی خو اوس هم یوازې هلکان توانیږي چې متوسطه خوانځي ته ولاړ شي او در شپږمې ټولګي لوړې زده کړې پر جنکیو باندې تر دا مهال باندې دي. په همدې اړوند یو ریپورت هم لرو چې غواړو ساسره خبرونه کې شامل کو، چې د آشنا ټلویزیون خبريال او زموږ همکار وحید فیضی تیار کړی دی. په ګډه به سره وګورو او بیا به رازو او بحث پلرو د خپلې میلمنې سره.
د نیبی تعلیمی کال پیل لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز لا پر ځای دی. که څه هم تمه و چې نجونې به سږ کال ښوونځي ته ولاړ شي، خو زده کوونکي وایي هیلې په نیمګړو ارمانونو بدل شوې دي.
ام موږ مکتبونه یادوي او هم نه کوم مثلا منطقي بانه شته کوم منطقي دلیل شته چې دا د مکتبو بندیز لپاره وی او د دې په خاطر زه دا فکر کوم چې دوی طالبان په هغه باورونه سلري هغه عقیدې سلري هغه په خاطر نه غواړي چې موږ مکتب ته راشو او زه فکر نه کوم چې که هر څو دا طالبان دا وموکي دوی به دا مکتب راخلي ځکه چې یعنی دوه کالو کې ونه شو دا یو نیم کال کې څه ونه شو باور لرم چې وروسته دې به هم ونه شي.
طالبانو پر رسمي توګه د نجونو د ښوونځیو د پیل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وای په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره څه باندې یو میلیون جونې په ټولګیو کې د حاضرېدو اجازه نه لري. په افغانستان کې اروپایي اتحادیې د ژوند په ټولو برخو کې د میرمنو جونو توکمی او مذهبي اقلیتونو په شمول د ټولو افغانانو پر ګډون ټینګار کړی دی. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د بشري حقوقو په حق له کلنی راپور کې ویلي چې طالبان په نستو معنی کېدون چې توګه افغان مرمن ځپی او توپیری چرن ورسره کوي.
په افغانستان کې طالبان په نستو معنی کېدون چې توګه مرمن او جونې په پرله پسې توګه ځپی او د مرمنو د آزادۍ د زده کړو او کار د حق د محدودولو په مخه تر اوسه اتیا فرمانونه صادر کړي.
د نجونو پر زده کړو بندیز تیر کال د مارچ په میاشت کې پیل شو. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان یوازنی هیواد دی چې نجونو او ښځې پکې د زده کړو، کار، سیاسي، اقتصادي او اجتماعي مشارکت او د تګ راتګ حق او ازادي نه لري. طالبان ادعا کوي چې د شریعت او د افغانستان د فرهنګ په اساس نجونو ښځو ته حقونه ورکوي، خو ملګری ملتونه او یو شمېر اسلامي هیوادونه د طالبان دا بندیزونه د اسلامي اصول خلاف او نه توجیه کیدون کی بولی. وحید فیضی، امریکا غاگ.
خو دوه کال وشول چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي او په دې تیروتلو میاشتو کې طالبانو په میرمنو باندې بیلابیل بندیزونه لګولې دي چې په دې بندیزونو کې تعلیم یا زده کړو باندې بندیز ترڅنګ وي په حکومتي ادارو کې هم کار نشي کولای. د طالبانو د واکمنۍ وړاندې د جمهوریت په وخت کې میرمنې زیرانی وی، میرمنې موینانی وی او همداراس په پارلمان کې وکیلانی وی چې هغه به په لوړو مقامونو باندې کار کوي. همداراس په نورو ادارو کې میرمنو خپل ونده درلودله او هلته هم کار کوي. همداراس هغه زده کړې کولې، لوړې زده کړې ترلاسه کولې، خو دا مهال کوم بدیزونه چې لګیدل شوې دي هغه ان تر د دې چې د هغه د کالو د څرنګوالي او د هغه رنگ هم د طالبانو چارواکو لخوا ورته انتخابيږي چې هغه باید په ټلویزیونونو کې یا په رسنیو باندې هغه راشي او نقاب واچي، یعنی مخ پټ کړي. د دې ترڅنګ نور هم داسې ګڼ شمیر بندیزونه ټولنیز لګیدلې دي چې هغه پارکونو ته پکې نشي تلای یا هم داسې ورزشي جیمونو ته هم پکې نشي تلای. نو دا هغه ګڼ شمیر بندیزونه دي چې په افغان میرمنو باندې پلی شوې دي او په همدې باندې نن هم زموږ بحثونه دوام لري. زموږ سره ملګری شوې ده زموږ میرمنه ارزو رسولي چې د ځوانانو د حقونو فعال ده، د میرمنو او جنو د حقونو فعال ده. نو هغه سر بغږی کو هغه تر کله وایي سړی مشه په خیر راغلی. اغلی رسولي
سلام علیکم، څنګه یاست؟ شاست امید چې ټول هوادوال شوی
مننه ژوندې او سهیله ده چې تاسو هم جوړ روغ وسئ. ارزو رسولي، دا مهال په افغانستان کې نوې تعلیمي کال یو ور بیا پیل شوې ده او د دې کې اعلامیه کې بیا هم د جنکیو د خوانځیو د پرانیستو په اړه څه نه دی ویل شوی. یوازې هلوکان دا مهال زی او یو کال وشو چې دغه خوانځي د جنکیو پر مخ تړل دي. د ځای ته څنګه ګوري د جنکیو دغه یو کال چې ځای شوی دی د ته څنګه ګوري، او دا چې اوس بیا هم تر اوسه نامعلومه دی د دوی برخلیک، دی ته تاسو څنګه ګوري؟
گرانی که موږ د اسلام د نگاس خو ګورو او د قران د نگاس خو ګورو، نو په هیڅ کله هم قران کریم کې دا نه دی ویل سوی چې شزا او نر دی، یعنی نر دی همیشه زده کړو کړي په هدي وکړي او شزا دې زده کړ نه کوي یا انجونی دې زده کړ نه کوي. دا اصلا لکه په قران کریم کې نه دی ویل سوی. حال دا چې په سورته زمر آیات نمبر 9 کې زبای تاسو تجربه وکړم چې ویل سوی دی، ووایا اے محمد، آیا برابر دی سره هغه خلک چې پوهیږي او خاوندان د علم دی او هغه کسان چې نه پوهیږي او جاهلان دي؟ بلکې نه دی برابر. د شزو پوها او زده کړې د اسلام له نظره هیڅ اشکال نه لري، او په عقلي ډول یې هم له ارزښت څخه څوک انکار نشي کولای. نو دا یعنی هیڅ یو منطق نه لري چې دوی لکه افغان انجونی د مکتب او د زده کړو څخه محرومي کړي. دا یو سراسر لکه ناجایزه خبره ده، ځکه چې که موږ راسو وګورو د اسلام د نگاه څخه، او همداسې نور اسلامي مملکتونه دي چې ښځو ته حق ورکړلی دی، د کار، د وظیفې، د درس، د هر څه لکه برخه یې ورکړل شوې ده. نو زه نه پوهیږم چې داسې ولې او څه مشکل دی د نجونو سره په افغانستان کې چې ورزش او هر نوع بندیزونه په ښځو باندې لګېدلې دي، نه په سړو باندې. نو زه ډیر متاسفه یم د دې خبرو څخه.
د افغان جنکیو یو کال ځای شوی دی د زده کړو، تاسو په خپله هم په افغانستان کې زده کړې ترلاسه کولی، ګمان کوم تاسو به هم پوهنتون لوسته او پوهنتون ته بدلې او د طالبانو د واکمنۍ وروسته تاسو مجبور شوی چې وطن پرېږدئ. نو دې ته څنګه ګوري؟ څنګه یو احساس یې د افغان جنکۍ په توګه چې تاسو هم هلته زده کړې کولی او تاسو مجبور شوی چې خپل ذکرې په نیمایي کې پرېږدي، البته او تاسو خپل په وطن پرېخودو باندې مجبور شئ؟
زه چې کله افغانستان کې وم، ما هلته پانتون ویل او د ډیرو هیلو او امیدونو سره مې خپل د ژوند آغاز د پوهې او زده کړې څخه شروع کړی و. ما هلته پانتون ویل، او کله چې د طالبانو راتګ وسو، نو د طالبانو راتګ سره زما پانتون زما پوهنتون وتړل شو. زما په هانتون وتړل سو، او زما هیلي، زما ارزوګانې هر څه ختم سول، د منځه یوړل سول، ځکه چې ما نور امید نه درلود د ژوند کولو لپاره. زه ما به د شپې ژړل، ځکه چې ما ته زما آینده نشکاره کېدل. چې زه آینده کې څه غواړم چې سم، ځکه چې زما باندې زما د آینده مخه تړل شوی وه. او په ډیر نا امیدۍ سره زه خپل د وطن څخه فرار سولم او راغلم دلته یو کې ته. یو کې کې اوس ما ته ډیر زیات اپرچونیټی دي چې زه دلته ناسته یم، درس وایم، سټډي کوم. نو بد متاسفانه چې زما افغان انجونې چې کم حال تر دې چې زه اوس هم یو څه معلومات لرم چې په کم سیمو کې اکثریت ولسوالیو کې حتی ثبت نام هلته نه کیږي، نوملیکنه هم هلته روانه نه ده، شپږم ټولګي خو لا په ځای پرېږدي. نو زه ډېر متاسفه یم د دې خبرو څخه.
اغلی رسولي، تاسو یادونه وکړله چې څومره تاسو د ذهني کړاو څخه تیر شوی په همدغه لنډې مودې کې چې کله تاسو پوهنتون وتړل شو، او تاسو پوهېږئ چې تاسو نور پوهنتون ته نشئ تلی او د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شوی. نو که په دې اړوند راته وایئ چې اوس د کومې افغاني جونې چې هلته د همداسې یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ دي، که هغه ستاسو په خواني يم سنفياني وي، که ستاسو په خواني خوندکي وي، که تاسو ور سره پاړي کې اغوي د څومره زهني فشار لاندې دي د محل؟
ام دا اوس محل چې زه خپل د اکثریت او ام سنفيانو سره رابطه لرم چې هغوی هم په پانتون نه وایله او دا غوي خوند مکتبونه وایله، هغوی په کور کې لکه ذهني فشار لاندې راغلي دي، عصبي لکه هغوی ته روحي رواني مشکلات پیدا شوي دي، ځکه چې هغوی د ژوند ټارګیټ نه دی معلوم چې هغوی باید په ژوند کې څه وکړي. نه تنها دا، هغوی دونه امداو زما اکثریت کم زما امسنفیانی چې دي، هغوی از بس چې ډیر زیات لکه د روحي رواني مشکلاتو سره مخ شوي دي، مریضان شوي دي، شفاخانو پوری هم حالت رسیدلې ده، صرف د دې وجینا چې د هغوی آینده نه ده معلومه. او دا ک لکه زموږ انجونو ته حق ور نه کړل سي د مکتب د دې شانو، زموږ مملکت شاته پاتې کیږي ډیر زیات، ځکه یو خانم چې دا یو خانومی سره و نسل جوړیږي. کله چې یو خانوم از دکړه وکړي، هغه کولای شي خپل اولاد ته یو شلار وشي، هغه کولای شي خپل د ژوند آینده جوړ کړي. یو خانوم ډیر څه جوړولای شي. نو ډیر زیات څه وایم.
تاسو هلته زده کړې کولې او تاسو بلیدلې چې هلته میرمنې زی کارونو ته او هغوی په لوړو مقامونو باندې هم کار کوي، هلته وزیرانې وي، معینانې وي. کېدای شي چې اوس تاسو چې لندن کې یاست یا په یو کې کې، هلته به تاسو داسې میرمنې، افغانې میرمنې وینئ چې هغوی هم په وطن پرېښودو مجبوره شوي دي، هغوی به هم لوړې څوکۍ درلودې، هغوی به کارونه کول، هغوی به ډیره تجربه هم درلودله. تاسو دا څومره ځایي ګڼئ د افغانستان لپاره؟ دا څومره ځایي ده چې دغه میرمنې او همداراز نارینه هم په ګڼ شمیر کې راوتلي دي، کډوال شوي دي. دا د افغانستان د راتلونکي لپاره تاسو څنګه دې ته کتنه کوئ او څنګه بولئ؟
زه یو خبره وکم، دا چې زه دلته ګورم زموږ ډېر بااستعداد انجونې او ماشاءالله میرمنې دلته راغلي دي او ډېر بااستعداد او په ډېر یو ناقصه وظیفو کې دلته کار کوي، ځکه چې د هغوی کم هغه رښتې، کم هغه لوړ بسونه چې په افغانستان کې و، کم هغه استعدادونه چې په افغانستان کې ترلاسه کول، دلته چې راسي یو معمولي کارمند دی. دلته د دې ځای هغه بهترین ته چې سونه هم دلته د افغانستان ډیګري ولري، از داس چې زموږ د افغانستان د زده کړې کچه راټیټه سوې ده، دلته زموږ دولسم پاس دوی هیڅ نه ګڼي، ځکه چې زموږ په افغانستان کې تعلیمي کچه د شوسو د پاره ډیر زیات کښته راغلې، ډیر زیات. او دا لکه موږ که فکر وکړو زموږ د یو افغان یوې انجلۍ، زه خپل په 19 کلنۍ کې ما مکتب خلاص کړی دی، حال چې زه دلته ګورم ډېرې انجونې دي دلته، د دې ځای یو انجونې، یو انجلۍ چې مکتب خلاصي، یا یو نر چې مکتب خلاصي، یا یو ښځه هغه چې کله مکتب خلاصي، هغه په 18 کلنۍ پورې هغه خپل مکتب خلاص کړي. همدا اوس زموږ د هر انجلۍ چې یو کال ځای کیږي، د هغوی یو امید ته لاسځي، یو ورځ چې د هغوی ځای کیږي، د هغوی هر ورځ سره خپل امید د لاسه ورکوي، خپل د ژوند توقع د لاسه ورکوي. او زه
د افغانستان پر راتلونکي نسل باندې څومره اغیزې کولی شي، یو لوستې مور څومره مهمه یا مثبت رول لوبولی شي د یو نوی نسل پر روزلو کې؟
که یو مور تحصیل ولري، که یو مور مکتب ویلی، که یو مور زما خپل انا چې د ډاکټر ده، زما خپل انا په 1980 کال کې مکتب خلاص کړی دی، او اوس ماشاءالله که یو ښځه درس ونه وای، هغه نسی کولای پاینده کې ډاکټر سي، هغه نسی کولای پاینده کې یو وکیل سي، هغه نسی کولای پاینده کې یو څه سي. امدا اوس که زموږ یو میرمنه مریضه سي، طالبانو بندیز لګولې د ما د جلیانو په مکتب باندې، آیا که زموږ یو میرمنه مریضه سي، تاسو ورته دا اجازه ورکوي چې هغه لاړ سي یو نارینه ډاکټر تکشینی او خپل شخصي بیان ورته وکړي؟ کله چې یو کوچنی پیدا کیږي، د یو کوچنی پیدا کیدو سره یو شزینه ډاکټر ته ضرورت دی.
تاسو ویل چې تاسو انا یا نیا هم یو ډاکټر دی، نیلوسته ده، که د طالبانو د وینا ته وګورو د ساسو د خبرې سره سم چې طالبان وایي چې په زینو سیمو کې پښتنو میشتو سیمو کې په ځنګړي ډول لګی ته اشاره کړی دا چې خلک نه غواړي چې خپلې نوري خوانځي او تواستوي او دا د ریواج پر ضد یو خبره ده او دا زموږ د کلچر سره نه ښایي. تاسو دې ته څنګه
کوئ؟ زه سراسر د دې خبرې سره لکه هم نظری نه لرم، ځکه چې په کم سیمه کې چې ما په خپل درس وایلې هغه د یو پښتو سیمه وا پښتانه و پښکی او هغه ننګرهار. ننګرهار د سیو ولایت د زموږ په افغانستان کې چې د هغه ځای نه روشه تعلیم کوي او د هغه ځای هغه کوچنی ولسوالۍ ته چې لار سي لکه د شینوار ولسوالۍ د هغه ځای نروشه سو ګوري کار کوي، وظیفه کوي، درس وایي، ډاکټرانې دي، بی بی اے وایي دي، بزنسونه وایي دي، ډېر یو پرمختللې شار دي، ډېر هوښیار خلک دي. زه اصلا دا خبره نه تعین کوم ځکه چې دا غلطه خبره ده. زموږ پښتانه هم غواړي چې د هغوی انجونی زغ خپل پښتانه یې ما او زه ما ته فامیل دا حق را کړی دی چې زه لاړ سم درس وایم. همداسې زما فامیل پښتانه په افغانستان کې پراته دي چې هغوی غواړي د هغوی فامیل درس وایي خو متاسفانه نسی کولی.
خپل تاسو چې راغلی په برتانیا کې یا په یو کې کې تاسو ته کوم داسې اپورچونټیز دي چې تاسو هغه غواړي چې نور افغان میرمنو ته او جنو ته هم وي؟ یوازې نه برتانیا، کومګ د اسلامي هوادونو ولوري ته لاړ شو، الته تاسو څه ویني چې خزي کوم حقونه ورته ترلاسه دي یا کوم چانسونه ورته شته چې هغه خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، خپل کیریر جوړ کړي؟
اولی دا چې دلته شوسو ته ډیر زیات حق ورکړل شوی دی، نه تنها بریتانیا، همداسې نور مملکتونه دي، اروپایي مملکتونه دي لکه امریکا دی، همداسې نور، همداسې کوم راسو د سعودي عربستان چې زموږ هر څه لکه زموږ اسلام هر څه د هغه طرف نه فالو کیږي، د هغه طرف نه موږ هغه فالو کوو ځکه چې زموږ د پیغمبرانو قصې زموږ مکه معظمه حالته دي. د هغوی لورانی انجونی شزی لکه ټول درس وای کار کوي. امدل تاو ګوره په دې انګلستان کې شزی درس وای د شزو د پاره کار د شزو د پاره مختلف ډولونه لکه اپورچونټیز ورته ورکړل سوي دي. د شزو احترام ډیر دی، لکه دلته شزی پارک تتلای سي، جیم تتلای سي، لکه هر څه کولای سي. دلته د شزي او د نر ترمنځ توپیر نشته دی، او کولې دل سي په اسلام کې هم د شزي او تر نر منځ توپیر نشته دی. که موږ د اسلام د نگاس خو ګورو، شزي ته لکه یو جلی ته ډیر زیات د یو جلی چې په یو کور کې پیدا کیږي حقي سره و ملایکی د هغه د حفاظت د پاره راښته کیږي، د بلکې چې د نر د پیدا کېدو کله چې یو ولک پیدا کیږي هغه د پاره هیڅ ملایکه نه راښته کیږي، خو که یو جلی پیدا کیږي د هغه سره و ملایکی راښته سي او د هغه د حفاظت لپاره. لکه زموږ په اسلام کې شزي ته دونه په لوړ مقام ورکړل شوی دی، او که موږ د اروپایي مملکتونو وګورو او همداسي لکه زموږ گاونډي پاکستان مملکتونه، هندستان او همداسي نور مملکتونه زموږ گاونډیان چې دي، تاجکستان، نو دوی هم چې ګورو دوی ټول شزو ته حق ورکړل دی چې درس وایي، کار وکړي، وظیفه وکړي او مملکت ورسره مختزي. د دې سره زموږ نسل پورته کېدلای سي، نسل زموږ پرمختللای سي. همداوس موږ چې ډېر وروسته والی لرو، وروسته پاتې یو، د همدې وجې څخه دی چې زموږ چلیانو ته حق نه ورکوي.
اغلی رسولی، تاسو په خپل اوس هم لکه څنګه چې دلته د ډی وی په د خبرونه کې زموږ سره غږیږي، خپل نظر شریکوي او د افغانو جنکی او په نمائندګۍ تاسو زموږ سره غږیږي، تاسو دا غوي غوښتنی، تاسو غوښتنی تاسو دلته بیانوي. هلته تاسو آیا د ځوانانو د ټولنې سره یا د نورو افغانانو سره په داسې کومو حلو ځلو فعالیتونو باندې بوختي او کنه چې د افغان نو جنکی یو د پاره د غوی د حقونو لپاره مبارزه وکي؟
دا سی څه خاص خونه لرم خو مګم آینده کې دا پلان لرم چې زه باید یو څه وکړم د افغان مرمنو لپاره انجنونو لپاره. خو زه همیشه باور کوي د روژه مبارکه میاشت ده او زه همیشه خپل په دواګانو کې همدا یادوم چې خدای دې زموږ پر افغانستان باندې ورحمیږي او زموږ په انجنونو باندې دې خدای روشنایی راولي. ځکه چې زه د هغوی دپاره صرف همدا غواړم چې مکتبونه خلاصي پوهنتونونه خلاصي او هغوی دپاره د ژوند لکه د ژوند هغه کم حاصل چې هغوی غواړي هغوی باید ترلاسه کړي. ځکه چې زه خپله د دې واقعې څخه تېره سوې یم. حال چې زه پیدلم چې طالبان دا ولایت نیولی دا ولایت نیولی زما مور زه په زما د پاره هغه ټول ورځ فکر کوي چې ما کم ځای کې زما په خپل کور کې ما پټه کې چې ما ته څوک zarar ونه رسي. کله چې طالبان راغلل په ما باندې اوملې دل زما پانتونونه باندې سو زما په هانتون باندې سو د نور جلیانو په هانتون باندې سو هم چنان مکتبونه باندې سو زما د ژوند څخه امید خلاصو. زه شپه ورځ ناستوم جړل مې په دې باندې چې زما د ژوند کولو کم امید چې ځکه چې هر انسان خپل ژوند کې یو څه غواړي چې وسی هر انسان غواړي چې یو ژوند کې خپل یو څه جوړ کړي یو د وطن لپاره یو څه خدمت کړي خپل د ځان لپاره خپل د مور او پلار لپاره خپل ځان لپاره یو نوم جوړ کړي. نو زه د هرې زموږ افغان انجونو ته ډېر احترام لرم او همدا امید لرم چې هغوی ته باید مکتب خلاص شي مکتبونه باید خلاص شي پوهنتونونه باید خلاص شي چې زموږ افغان مېرمنې باید خپل زده کړې وکړي. او آینده کې هم پلان لرم چې ان شاء الله افغانستان کې هم لکه اکثریت افغانستان کې ما اکثریت ځایونه لیدلې دي چې خلکو شخصي مکتبونه جوړ کړي دي او انجونو ته پټ زده کړه ورکوي ځکه چې هغه کې هم طالبان د اکثریت انجونو څخه پوښتنه کوي کله چې د باندې وځي ورته وایي ته چیرې ځې چا سره ځې کله چې یو استاد چې خپل د کور وځي هغه څخه پوښتنه کوي چې ته چیرې ځې څه کوي او څه نه کوي. نو یعنی دونه غټ بندیز په یو انجلۍ په انجونو باندې یا په ښځو باندې دا په اسلام کې هرگز نه دی راغلی.
که تاسو دا مهال په افغانستان کې طالب چارواکي یا د افغانستان واکمنان چې دا مهال په افغانستان واکمن دي د هغوی تاسو غږ اوري نو تاسو به د هغوی نه څه غوښتنه یي او یا که نور ولس یا افغان ولس چې هغه نر دی او که ښځه دا مهال تاسو اوري تاسو به د هغوی نه څه غوښتنه یي؟
زه به خپل د ولس نام دا غوښتنه لرم بلخصوص زه خپل د ورونو څخه زه خپل د نارینه ورونو څخه دا غوښتنه لرم چې هغه زما د خوندو سره ودرېږي او د هغوی د حق لپاره غږ پورته کړي ځکه چې زه غواړم زموږ شزینه باید درس وای او زه د طالبانو د چارواکو څخه همدا غواړم چې لطفا زموږ د جلیانو حق حقوقونه ما د پښولاندې کوي ځکه چې موږ هم انسانان یو موږ هم زړه لرو موږ هم د خدای بندگان یو. نو څنګه چې یو نارینه حق لري همغه شزینه حق لري خو که تاسو وایز د اسلام د نگاه څخه هو هم اسلام کې ویل سوی دی چې په نر او په ښځه باندې علم فرض دی او باید چې وکړي او د ولس څخه همدا هیله کوم او خواهش ورڅخه کوم چې زموږ انجونې باید د پښو لاندې نه کړي ځکه چې زموږ مېرمنې په افغانستان کې ډېر زیات غم دیده دي ډېر زیات درد دیده خلک دي ډېر زیات بل خصوص زموږ د ښځو همیشه حقوق د پښو لاندې شوی دی.
ډېر زیات مننه ناغلی ارزو رسولي چې راغلی زموږ سره په پروګرام کې مل شوی او خپل نظر مو زموږ سره شریک کړ. د افغان او جنکیو په نمائندګۍ تاسو وغږیدلې دا غوي غږ مو بدرګه کو تاسو ته خیر چاره غواړو تاسو بریالي اوسئ کامیاب اوسئ په خپلو چارو کې.
مننه ګرانی ژوندۍ اوسئ په امید چې انشاءالله یو ورځ د انجونو مکتبونه پوهنتونونه خلاصي او افغانستان زموږ جوړ او آباد شي.
ډیره مننه تاسو ښه شی
وایئ تاسو نه هم چنه
الله پامن
الله حافظ.
ریوی ګران ولیدونکو او اوریدونکو تاسو دا غلی ارزو رسولی خبرې هم واوریدلې دا غوې غختنی مهم واوریدې هم دراز د نرګس مومند سره هم موږ وغږیدلو هغوی نظر مهم سره په پروګرام کې شریک کو کله شو او د افغانستان تیر دومره مدته چې د کومې مودې سره هسي طالبان په افغانستان واکمن شو دي ته کتنه وکړو نو وګورو چې د افغانو میرمنو حقونه په کوم ځای ولر دي یا په هغوی باندې کوم باندې زونه لګیدلی په ټولو خبری ادارې کې یو بحث کړی دی او افغانو میرمنو یو د میزګرد یو بحث کړی دی چې په هغه کې خپل حقونه باندې غږیدلی دي دغه راپور تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي تیار کړی دی راځي په ګډه به وګورو بیا برازو بحث ته به دوام ورکړو
خزو په مخونو ماسکونه لګولې دي او دوی په اسلام کې د خزو د مقام په اړه بحث کوي
ویل شوی دی په قران کې چې خزه کولی شي کسب وکړي کار وکړي سیده په عزت کې په پرده کې هغه خپل عزت وساتي دا هم سیده مګم نازم په ټولنه کې حسین هغه خبرې په نظر کې نه نیول کیږي وای چې نه خزه په ټولنه کې ارزښت نه لري خصوصا موږ چې وګورو لرو اطراف یې سیمو ته حال تلار شو خزه ته دومره ارزښت نشته اصلا هغه ته علم تعلیم په اړه اسنه پويږي
طالبانو تیر کال تر ډیره حد پورې په جنکو د لوړو زده کړو یونیورسيټو ته دتللو او په غیر دولتي ادارو کې د کار کولو بندیز لګولې بو د یونیورسيټي په خوانه پروفیسور زاکر نبیل وای خزه به هڅه کوي چې ځان ته د زده کړو او د کار کولو لارې پیدا کړي
زن شما بخواین یا نخواین در جامعه حضور داره
کسو غواړي او کنه خزه د معاشره یو حقیقت ده کسکول کې تعلیم ترلاسه کول د دوی ګران وی دوی په کور کې زده کړې کول شي چې خزه ته په حکومتي چارو کې د کار کولو اجازه نه ورکړي کیږي دوی به په شخصي برخه کې کار کوي خبره ده دا چې داسې چارشته دي چې د هغه رد نشي کېدلی
افغانستان کې په پراخه کچه د مالی کړکیچ په وجه د روزګار نړیوال سازمان وایي د تیر کال د نمایي راهسه په هیواد کې د خزینه کارکونکو شمیره 50% راکم شوې ده دوی وایي اوس لازیات او خزو خپل کارونه شروع کړي دي لکه په کورونو کې جامع ګندل یا نور کارونه
مش دا کډیانو غونډې ژوند کوو مش لکه خپل ځانونه په بند کې احساسو انجنونه او لوکان دواړه د ستونزو سره مخ شوی دي سمور شار د هر قسمه مسلو مرکز جوړ شوی دي دلته ژوند ډیر ګران دی
د افغانستان لپاره د متحده قانونو د سیکرټری جنرال ځانګړي استاذ روزا اسکوبنا اوتن باوا وای په دې پوهی کې چې طالبان د نورو حکومتونو نه یو جدا نظر لري خو په دې اثر نه خلاصيږي چې د هواد د نیمه آبادی د ضرورتونو باندې د پوهیتونو بغیر به د خپل هواد راتونکې څنګه خکې
at the moment when afghanistan needs all
په دې وخت کې چې افغانستان د لسی زراهي سه د جنگونو زاد دراوتلو لپاره بشري توان ته اړتیا لري د هواد نیم په نیمه ممکنه ډاکټران سیاستدانان خبريالان او ساينسدانان کول کې بند کړی سوي دي دا غوي استعداد او ارمانونه دا غوي شوکول سوي دي خو د شوزو د حکومت په حواله د طالبانو د واک لاندې افغانستان د نړۍ تر ټولو ځپونکی هواد دی
افغانستان کې د متحده قانونو میشن یا یوناما د چاشمبه پورس په طالبانو غکړې دي چې په خزو او جنکو لګیدلې بندیزونه دي ختم کړي او دایې د افغان وړ بللې دي طالبانو ویل دي چې دوی د اسلامي شریعت پرانا او د افغان کلتور سره سم د خزو حقونو ته احترام لري او د جنکو سکولونه بیرته د خلاصولو لپاره چارواکو کمیټې جوړې کړې دي ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیوا واشنگتن
د لیبې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو نننې خبرونه ولیدل په کوم کې چې موږ یو اړ بیا هم د جنکیو د تعلیم په اړه وند وغږیدلو په افغانستان کې تعلیمی کال پیل شوی دی د نوې کال را رسیدو سره هلته بیرته خوانځي پرانستل شوې دي خو د طالبانو لوري کوم اعلامیه نه درغلي چې هغه کې د جنکیو خوانځي بیرته پرانستل شي البته د شپږمې ټولګي څخه لوړې زده کړې د جنکیو پر مخ بند دي، که هغه خوندي دي او که هغه په هنتونونه دي، او هغه ته تر د محل اجازه نه دا ورکه شوې. د دې ترڅنګ ګنش می نور داسې بندیزونه په افغانو میرمنو لګیدلې چې هغه کې سیاسي بندیزونه، اقتصادي بندیزونه او همداراز نور ټولنیز بندیزونه شامل دي چې پر هغه باندې د محل پلی شوې دي. تر یو فاصله پورې هغه نشي کولای چې له هغه حدا ډیر یوازې پرته له محرمه وګرځي یا بهر لاړ شي یا سفر ولري. همداراز پارکونو ته حتی هغه ته اجازه نشته چې ولاړ شي او یوازې نارینه کولای شي چې ولاړ شي. همداراز ګنشمیر نور مسائل دي د محل چې هغه باندې موږ وغږیدلو. د افغانو میرمنو غوښتنې او د هغوی غږونه مو ستاسو سره په دې پروګرام کې شامل کړنو. هیله ده چې د دې پروګرام څخه تاسو ګټه ترلاسه کړی وي، او بیا هم ستاسو د ملتیا څخه ډیره مننه کوم چې موږ سره په دې خبرونه کې تاسو عمل شوي. او د دې خبرونه قربانه او مازمنه شهید او د خبرونه پروډوسر وو عبد حسین. تاسو څخه خو اجازه او تاسو په لوی لاس پارو د ملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.